کړي.
د خو په درملو د محتاط درملنه حتی سیړنو ویلې ده چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت ده.
د زاکر الله په نوم یو محتاط وایي د نشو له امله پوهنتون راڅخه پاتې شو.
پوهنتون مې دوه کاله وویل بیا مې پرېښودله د همدغه نشو له لاسه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تیروتن ډیر هغه ښه ونیول سو چې له افغانستان څخه ایران ته کاچاک سوی و. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ښیښې جوړولو له ډیرېدو سره سم دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي ښیښه نیول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ښیښې جوړولو د مخنیوي یادونه کوي، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د ښیښې جوړول په بېساري ډول ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ایران د جنوبی خراسان د ګمرک چارواکو مهر خبری آژانس ته ویلي چې یو اشاریه یو ټن شیشه نیولې ده. دا شیشه د تیلو په دوو ټانکرونو کې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق سوې وه. دې دوو ټانکرونو د افغانستان فراه ولایت ته تیر وړي او بیرته د ایران جنوبی خراسان ته راګرځېدلي وه. کله چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د شیشې جوړول پیل شول، دا لومړی ځل دی چې په یوه ګاونډي هیواد کې له افغانستان څخه دومره ډیره قاچاق سوي شیشه نیول کیږي. موږ وغوښتل چې په افغانستان کې د شیشې جوړولو د ډیروالي او ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته د شیشې د قاچاقو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه ونه ویل او د کوکنارو د کښت او نشې موادو منع کولو په اړه یې د خپل مشر فرمان ته اشاره وکړه.
د امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان سره سم د مخدره توکو کرکیل قاچا کاروبار او استعمال منع اعلان شوی دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د نموړو توکو په کاروبار یا کرکیل لاس پورې کړي. که بیا هم څوک سرغړونه وکوي، هغوی زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي او په اړه یې قانوني چلند کیږي.
لومړی ځل په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 2 کیلو ګرام شیشه ونیول شوه او تر هغه وروسته یې تولید کال په کال پسې ډیریږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې فراه او بادغیس ولایتونه د شیشې جوړولو په اصلي مرکزونه اوښتي دي. د دې دوو ادارو په راپور کې راغلي که څه هم په دې ولایتونو کې جوړه سوې یوه برخه شیشه کې هغه تیزاب کارول کیږي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق سوي، خو په ډېرې شیشه کې د ومان یا ایفیدرین بوټي کارول سوي دي. ومان یو وحشي بوټي دي چې د بادغیس، فراه او غزني ولایتونو په غرونو کې راشن کیږي، خو اوس د نشې موادو مافیایي ډلو دا بوټي اهلي کړي او په زراعتي مځکو کې هم کرل کیږي. په دې اړه له نشې موادو سره د مبارزې کارپوه نجیب الله احمدي وایي په نړیوالو بازارونو کې د شیشې غوښتنه او لوړه بیه د دې سبب سوي چې د نشې موادو مافیایي ډلې د تاریاکو پر ځای د شیشې جوړولو او قاچاقو ته مخه کړي.
فعلا نسبت به مواد مخدره که در افغانستان مثل سجاد
اوس په افغانستان کې نورو نشه یي موادو په پرتله لکه تریاک د ښیښې جوړول څو برابره ډېر شوي دي. دا ښیښه تر اروپا، امریکا، کاناډا او افریقا پورې رسېدلې ده. له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر خلک کار نه لري، شپه او ورځ ومان بوټي راټولوي، تجزیه کوي او بیا یې پر هغو خلکو خرڅوي چې ښیښه جوړوي.
په افغانستان کې د شیشې جوړولو او له افغانستان څخه د باندې قاچاق کولو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې د طالبانو د حکومت معلوماتو له مخې دوی په تیر یوه کال کې یوازې په کابل ښار کې نږدې 10 کیلوګرامه شیشه، تر 30,000 ډیرې ټابلیټکا ګولۍ او د زیګا په نوم تر 15,000 ډیرې نشه ګولۍ نیولې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه د افغان کډوالو له سړلو سره په نیمروز ولایت کې د نشې موادو معتادین تر پخوا ډیر سره راغونډ شوي دي. سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز ولایت کې سره راټول شوي او شپه ورځ په کنډوالو او واټونو پر غاړه تېروي. دوی دومره پیسې نه لري چې خپلو اصلي ولایتونو ته ولاړ شي. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې د دوی مرکز د دومره ډیرو معتادینو د درملنې امکانات نه لري او کارکوونکو یې هم له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د نیمروز ولایت کوڅې واټونه دي. دلته هغه معتادین اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي او اوس دلته نشي کوي. له دې سلګونو معتادینو څخه یو هم فرهاد دی چې په ایران کې معتاد شوی او اوس له هغه ځایه نیمروز ته راشړل شوی دی. فرهاد وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت له ډره په کنډوالو کې ژوند کوي، ځکه هر ځل چې د طالبانو امنیتي ځواکونه نیولی نو شکنجه کړی دی.
کله چې ایران ته ولاړم هلته معتاد شوم، له ایران څخه بیرته راوشړل شوم او نیمروز ته راغلم. چاره نه لرم او کورنۍ مې هم نه مني. د طالبانو په دې حکومت کې هم څو ځلې له سړکونو څخه د درملنې لپاره روغتون ته یوړو. هلته یې موږ ته اوبه او خواړه نه راکول او شکنجه کولو یې هم. اوس دلته خاص ځای نه لرو، پر سړکونو ویده کیږو.
محمد کریم هم درې میاشتې مخکې له ایران څخه نیمروز ته راشړل شوی او له ورته برخلیک سره مخ دی. دی وایي چې له سړکونو څخه پلاستیکونه راټولوي او خرڅوي. له همدې لارې له 500 څخه نیولې بیا تر 100 افغانۍ پورې پلاس ورزي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو دومره پیسې نه لري چې بیرته ایران او یا په کابل کې خپل کور ته ولاړ شي.
محمد کریم هستم.
ډیر وخت په ایران کې وم. له ایران څخه را وشړلم او نیمروز ته راغلم. اوس د نیمروز په کوڅو کې بې سرنوشته ګرځم. کورنۍ مې په کابل کې ده. اوس دومره پیسې نه لرم چې ایران ته ولاړ شم او کابل ته هم بیرته ګرځېدلی نه شم. په نیمروز کې بې سرنوشته پاتې یم.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له ایران څخه راشړل شوي ډیر معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ځي، ځکه چې په نیمروز کې نشه یي مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. دوی وایي چې د دې معتادینو موجودیت د نیمروز ولایت خلکو ته جدي ټولنیزې ستونزې پیدا کړي او دا ویره شته چې بیروزګار او روغ ځوانان به هم له دوی سره یو ځای په نشو اخته شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې په زندانونو کې زرګونه معتادین نشې پرېښودلو ته مجبور کړي دي، خو د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د معیاري درملنې امکانات نه لري. د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول سید خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی په خپلو لږو امکاناتو دا مرکز فعال ساتلی دی، خو د دوی کارکوونکو ته معاشونه نه ورکول کیږي.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض
سموک د نارینه روغتون د 500 او خزینه روغتون مو د شلو ناروغانو ظرفیت لري. سموک ګرځند کلینیک هم په دورې ډول کلی په کلی ګرځي او هلته د معتادینو درملنه کوي. سموک همکاران په داس شرایطو کې کار کوي چې معاش نه لري. شپږ میاشتې کېږي چې معاش نه دی اخیستی. قرارداد تشکیل تر اوسه هیڅ شی هم نشته، خو اضافي کاری هم کړی.
په نیمروز ولایت کې د معتادینو د راټولېدو په اړه داسې محل شکایتونه کیږي چې د هرات او کابل ولایتونو خلکو تازه د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی. ویلي دي هغه زرګونه معتادین چې د درملنې په پلمه زندان ته استول شوي له درملنې پرته بیرته آزاد شوي او اوس د پخوا په شان نشو ته دوام ورکوي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سلګونه معتادین چې له ایران څخه راسړل شوي په نیمروز کې راغونډ شوي دي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې پر خپل سر او په پرلپسې ډول د خوب د درملو استعمال د احتیاط لامل ګرځي چې وروسته دا معتادین نورو نشو ته مخه کوي. دا چې د خوب درمل ولې د احتیاط لامل ګرځي، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه یې څه دي او درملنه یې د نورو نشئي موادو له معتادینو سره څه توپیر لري، په دې اړه مو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د خوب د درملو په ترکیب کې څه ډول مواد شامل دي.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي، دا هغه مواد دي چې په دماغ کې مشخصې آخذې لري چې غوته د بنزو جزپینو اخیزی دی دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیز کوي، مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ور کوي، د مریض ورختایي ور کوي او مریض آرامي، او کچیرته په اوږد مهال کې لدین کار واخیستل شي یا استعمال شي دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي.
د خوب درمل ولې د اعتیاد لامل ګرځي؟
ځینې څېړنې وایي کچیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي خپله دغه درمل دی یو شخص هغه تحمل لوړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل لوړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډېر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډېر ونه کارول شي چې د اعتیاد لامل ونه ګرځي. په دې کې ډاکټر صاحبان دغه درمل د لږې مودې لپاره توصیه کوي، خو له بده مرغه زموږ ځینې درملتونونه معیاري نه دي او خلک هم په دې نه پوهیږي چې زه معتاد یم، نو یا پاکټ د دوا وړي درملتون ته او یا خپله نسخه وړي هلته درملتون ورته دوا ورکوي او دا په کلونو باندې دغه درمل کاروي او دوی د خپل د اعتیاد نه خبر نه دي.
د خوب د درملو احتیاط په دې معنی شي څوک دغه درمل بیا ونه کاروي خوب بیا نه ورځي آرام نشي کولای که څنګه؟
بالکل، کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورځي، خوب نه ورځي، کیدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
د خوب درمل سي څومره موده د ډاکټر نسخې پرته استعمال شي د احتیاط سبب ګرځي؟
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي دا د اعتیاد لامل ګرځي، او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
د شیم امکان لري شي د خوب له درملو یو څوک نورو نشي موادو ته واوړي؟
بالکل، مونږ نه لرو، مونږ ناروغان لرو چې هغه په لمړیو کې د خوب درملو څخه ګټه اخیستې ده. د لنډ مهال لپاره یو ډاکټر ورته توصیه کړي دي، خو د خپل ځانه دغه درمل د ډېر وخت لپاره کارولي دي او کله چې د متوقع کم تاثیرات چې دغه درمل لري هغه ته نه رسیدلی بیا یې نورو موادو ته مخه راوړې ده.
مثلا کوم ډول مواد؟
مثلا ځینې ناروغان چې غزوانان دي، نارینه دي، هغوی دغه درمل پریدي او بیا چرسو ته مخه راوړي، یا ځینې راځي تریاکو ته مخه راوړي. هغو ته ویل کیږي چې تر دو تریاک تاثیر یې ډېر ده، تا آرامۍ نو راځه دغه تریاکو دی او بیا ته له کورنۍ استفاده وکړه.
د خوب د درملو احتیاط لنډمهاله او اوږدمهاله اغېز څه دي؟
په دو کې څو نوه درمل دي په مختلفو نومونو باندې، ځینې لنډمهالې تاثیرات لري، ځینې منځمهالې او ځینې اوږدمهالې تاثیرات لري. په اوږدمهال کې خو یو اغېزه دا ده چې دغه سړی معتادوي، لکه د نورو مخدراتو غوندې د سړی معتاد شي په ځینو رواني ناروغۍ باندې اخته شي. او لنډمهالې تاثیرات دا دي چې د حافظې کمزوروالی ده، حواس نشي کولی چې دا راجمع کړي، تمرکز اکثره دوی له لاسه ورکوي، کیدای شي په افسردګي یا په ژور خفګان باندې اخته شي، دا کیدای شي مسترب شي، غصې ورشي او نارامه اوسي.
د خوب په درملو د معتاد کس نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې دي یو شخص دا ده چې دا کله چې دغه درمل اخلي دی آرام وي، غوښې وي، خوبجن وي، ګیچ وي، سره کیدای شي ځینې وخت سردردي پیدا کړي، هغه تمرکز دوی نه لري چې یو مسلې ته دوی تمرکز وکړي او په هغې باندې فوکس وکولی شي. بل دا ده چې کیدای شي دغه شخص ورو ورو په ژور خفګان باندې اخته شي.
د خوب د درملو احتیاط د نورو نشه یي موادو له احتیاط سره څه توپیرونه لري؟
خپله د خوب درمل هغه طبي اصطلاح کې ډیپرسانت ورته وایي چې یعنی یو شخص آرامي، او ځینې نور درمل یا نشه یي توکي چې دي هغه محرک وي. مثلا شیشه چې نن سبا کارول کیږي یا ټابلیټ کا، دا کله چې یو شخص کاروي نو هغه یو کاذبه خوشحالي ورته پیدا کیږي، اوفوریا ورته ویل کیږي، مست وي او یو قسم احساس دی لوی والی او د قوت کوي، ډیر غږیږي، ډیر خاندي. او برعکس د خوب په درملو کې یو شخص آرامیږي، ډیپریس وي، ګنګسوالی لري، اکثره ویده اوسي، کچیرته خوب هم نه ورځي نو دا خوبجن حالت کې قرار لري او آرام اوسي.
که څوک د خوب په درملو محتاط سي درملنه یې څنګه کی یا د نورو نشي موادو غوندي وي او توپیر لري؟
د خوب په درملو د محتاط درملنه حتی سیډونو ویلې ده چې د هیروینو نه د دو درملنه او د دو احتیاط سخت ده. درملنه یې ډیر توپیر نه لري. دغه درملنه د یو ډاکټر متخصص لخوانه باید پیل شي. په تدریجي توګه قطع کیږي. دغه درمل یو دم باید ونه درول شي ځکه چې نورې ستونزې پیدا کیږي. او ځینې درمل ورکول کیږي چې هغه کومې نښې نښانې چې وروسته په ده کې منځته راځي لکه د اختلاج یا یو شخوالی په وجود کې راځي په ده باندې لکه د مرګیو حملې راځي د هغې لپاره د وقایې لپاره ځینې درمل ورکول کیږي او دا باید په تدریجي توګه ورو ورو قطع شي او درملنه وشي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې باید له محتاجینو سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسي؟ په دې اړه به ډاکټر منصور ارشاد معلومات راکړي.
د مخدره موادو له استعمالونکو سره لومړنیو مرستو کې مختلف مسایل شامل دي. په مجموع کې موږ کولی شو د معتادینو ضروریات لومړنیو مرستو په تړاو په دریو برخو وویشو. اول داسې اکثرا د مخدره موادو استعمالونکي طبي مرستو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه کیدای شي دوی د مخدره موادو د استعمال له کبله مختلفې تنفسي ستونزې ولري، یا هم که چیرته دوی د پچکارۍ له لارې مخدره مواد استعمالوي کیدای شي دوی بعضې داسې ستونزو وکړېږي چې هغه زرق له ساحې رامنځته شوي دي. بعضې ناروغۍ بېلګې په توګه توبرکلوز په دې کې ډېر زیات ده. جلدي ناروغۍ چې په اسانۍ له یو انسانه بل انسان ته انتقالېږي هغه په دې کې زیاتې دي. له جنسي لارې انتقالېدونکې ناروغۍ په دې کې زیاتې دي. او بعضې ډېرې خطرناکه ناروغۍ لکه بي او سي هیپاټیټ یا تور ژیړی او بالاخره ایچ آی وي یا ایډس لامل وایروس دغه ناروغۍ چې په معتادینو کې نظر نورو انسانانو ته زیات لیدل کېږي. په دوهمه مرحله کې معتادین ځینې ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه افغانستان کې اکثرا معتادین د تغذیې له لحاظه د هغو وضعیت خراب سي. د سرپنا د نه درلودو په علت کېدای شي په ژمي کې له یخه او په ګرمۍ کې له د مایعاتو له ضایع کولو او د لمر له وهلو له دغه مسایلو ژوند له لاسه ورکوي. ټولنیزو مرستو کې همدا شان دي. ناروغانو لپاره غذایي مواد، د هغو لپاره عاجله سرپنا او د ته ورته نور خدمات شامل دي. په درېیمه مرحله کې کیدلی شي ناروغانو ته یا هغه معتادینو ته چې لومړنیو مرستو ضرورت لري هغو ته موږ بعضې رواني خدمات ورکړو، د هغو معلومات ورکړو، د هغو د مخدره موادو د استعمال زیانونه او د تداوي امکانات ورته وړاندې کړو. بالاخره مریض درملنې او تداوي ته وهڅوو یا حداقل د هغو لپاره د یو شپې د په برابرولو کې ورسره مرسته وکړو.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت ذاکر الله تر نشو مخکې د کاشیو دکان درلود او د اقتصاد پوهنځي د دوهم کال محصل وو، خو کله چې معتاد سو هر څه ځینې پاتې سول. ذاکر الله وایي چې اوس په کورنۍ کې اعتبار نه لري او د نشه یي موادو رانیولو پیسې هم نه لري. دا چې ذاکر الله ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله یې څه ستونزې ګاللې دي دا به خپله د له خولې واورو.
نشي مخکې موږ د کاشانو کاروبار کوو، له ډبرو او ایران څخه مو راوړل. ما مکتب هم په هغه وخت کې ویل د ځواني دوران و، نو موږ مکتب کې یو څو هم صنفیان ولو، نو له همدې سره همداسې له چرسو له دې قیلونو نه شروع سوله. او دا نشه چې له ټیټه سوي نه چې سړی شروع کړي بیا هماغه تاثیر پکې نه پاتې کیږي او د سړی خواهش نور لوړ لوړ نشو ته کیږي. چې څومره وخت زیاتیږي همدومره سړی نور نوي نشي پیژني او بیا چې دغه خوند سړی وګوري بیا نشي ځان ځینې خلاصوله. یو لذت چې په دې کې و بس هماغه شیطاني لذت و او ملګرو تشویقې دام ول او څونه چې د دې موږ خپل هوس هم و د هر څه موږ سره ول دغه په خاطر هم د دې شروع پیل شروع سره. 12 کاله مې مکتب ویلی او 2 کاله مې پوهنتون ویلی په پاکستان کې اسلام آباد کې. اول چې نشي ما نه کولې نو خپل لیاقت دی ما ډیر او ورسته چې په نشور عالم نو ما پانتونه مات د ساتيري غندې ښکاری دو یا به ورز ورتلم ما یا به ورز نه ورتلم درس مرش څه شوق را سره و غټول رانه ختم شو پانتن می دوه کاله و ال بیا می پری خو درو دی هم دغه نشول الله سو ځکه ما نه سو کولای چې ز رسیدګي ورته وکم او شپه ورځ به بس پم دی تلاش کې و چې کوم جنې پیدا کوم او څنګه یو بدن تم ډیر ضرر زما را سوالی دا څومره چې وزن ما مخ کې درلودل او څه تمرین چې ما مخ کې تمرینات درلوده هغه ټول د فشار لاندې راوستي او ذهني مریضتیا ډیرې ماته پیدا کړې رواني شپه ورځ چرت وهل او بې خوبي او له ځان سره ډیر فکرونه کول زما دکان او زموږ پلار راته ایښی و د کاشانو کاروبار مو کول زما ترنه پنځه ترنه دي همدغه موږ ټول شریکان په همدې کاروبار کې دغه کاروبار مو کول دکان مې مخته وړل نو هغه دکان پیسې به چې څومره ګټه وه هغه به ما ټوله په نشو ورکوله نو بس په زبار ورځ به دکان ته بس ځان مې رارسول یا به مې له پلار نه یا ورونه به مې په چلنه څه چل اخیستلې
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه اویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو ته ډرامې کې صدا شې د سردار د پانتون د څلورم ټولګي محصل دی د یو ورځ د پانتون په باغ کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پانتون ادارې ته بیایي اداره تر لږ ځنډ وروسته له پانتون څخه د سردار د سړلو پریکړه کوي دا چې سردار د پانتون په باغ کې څه کول او د پوهنځي ادارې ولې هغه له پانتون څخه شاړه دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خو له دې پولیسو څخه هم یو ځای پاتې نه دی دا دی دلته هم ګرځي لکه د سګرټي بوی چې پیدا کېدلی
هلکه ودرېږه شور ونه خوري
دلته خو منار صاحب ولاړ یم
دلته دې څه کول
صاحب مطالعه مې کوله
ته پورته شه تر پوله نه دې څه شی پټ کړه
صاحب هېڅ هم نشته دی دا دې وګوره
تا خوښې وګورم خوښه اوچل کپ کړي د چرسو سګرټۍ دی وه جاوې ده
بله خو منار صاحب
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي
سمه ده قمندان صاحب
قمندان صاحب نور چرس ورسره نشته بس همدا یو سګرټي قدرو
لاسونه پورته ونیسه
دا دې وګوره زه وایم نور چرس نشته
چودري دا چې څه شي نشته دا چې په جیبو وګورم قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا د کتابونو بکس مو ګوره
ته دې خو کدا بکس دی
واخله خو هیڅ شی هم پکې نشته
چودري دا دې پیدا مې کړ قمندان صاحب چرس دی ورسره
ته نه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتی او که په نشو پسې
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سګرټ وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخی چې رښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه قمندان صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ښه د څلورم کال محصل هم یې ستا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي جاوید
بله قمندان صاحب
لاسونه یې ور وتړه سلام علیکم رئیس صاحب
سلام علیکم استاد
وعلیکم سلام
قمندان صاحب خدای دې خیر کی څه خبره ده
رئیس صاحب دا لک پیژنې
هو پیژنم زموږ د پونځي محصل ده ولې خیرت خو به وي
دا محصل مو نشئی ده رئیس صاحب
څه شي نشئی ده
او نشئی ده هم دای وشي به مخې مو د پانتون په باغ کې ونو چې چرس کول
دا څه وای
او صاحب دا نور چرس مور سره وو تاسې ته مې د دې لپاره راوست چې د پانتون مقررات څه دي. زه به بیا ورسره حساب وروسته کوم.
صاحب، زموږ مقررات او جزا معلومه ده، سر له نسخې له پوهنتون څخه شړو، بس خلاص.
خیر دی رئیس صاحب، دا ځل مې وبخئ، بیا داسې کار نه کوم. د پوهنتون اخري کال مې دی، که مې د پوهنتون څخه وشړئ د څو کالو خواري به مې اوبه یوسي.
دا د اول ځل نه دی چې ودې بخم. ما ته محصلینو څو ځلې ویلي وو چې دی چرس کوي، او ما هم تا ته ویلي وو چې دا کار مه کوه، خو تا ویل محصلین په ما نه حقه تور پورې کوي.
خیر دی رئیس صاحب، هر ډول سزا چې راکوئ منم یې، خو له پوهنتون څخه مې مه شړئ.
د پوهنتون نوم دې بد که، راکه د پوهنتون کار دی. سر له نن دې بیا پوهنتون کې ونه وینم.
اوس نو زموږ سره راځه.
قمندان صاحب، همدا سزا مې بس نه ده چې له پوهنتون نه یې وشړلم او د څلورو کالو زحمتونه مې اوبه یوړل.
راځه، زموږ حساب و کتاب درسره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي، او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب، اوزر درته کوم، لمن درته غواړم، ما خوشې کړه. پوهنتون خو څه کوي چې به هېڅ وخت نشه نه کوم.
ډېره خبرې مه کوه، درځه او ځې ته ځو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.